السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د خبرونې ډیره برخه ځوان فکر پروګرام ته ځانګړی شوی چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوی نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام کړئ د سات خبرونو ته په پاکستان کې د پارلماني ټاکنو د دوو کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیلو چاودنو کې لک تر لګه څلر وستنه وژل شوی او لشلو زیات نور ژوبل شوی دی لومړنۍ چاودنه کوټه ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نوماند اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر دفتر شوې ده اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې پر لومړۍ چاودنه کې څوارلس تنه وژل شوي او په دویمه هغه کې د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی سملاسی معلومه نه ده چې په چاودنو کې نوماندانو ته هم زیات رسیدلی او کنه او تر اوسه د چاودنو مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني یا عمومي ټاکنې کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشا ځواکونه یې امنیت ته ګمارل شوي دي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي له پاکستانه اخراج شوو افغان کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته کوي ډبلیو ایف پی نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د کډوالو نقدي مرستې ته 3.8 میلیونه ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي په راپور کې راغلي چې 3.5 زره راستنه شوې کورنۍ بچې څه باندې 2.25 لک ماشومان میرمنې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمنېږي راپور کې راغلي چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15 لک افغانان پاکستان اخراج کړي چې د لاسنیوي لپاره یې د مرستې بسنه نه کوي تر دې وړاندې یو شمېر اخراج شوو کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او د مناسبې سرپناه د نه درلودو په ګډون بېلابېلې ستونزې ګالي د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د لګولو طرحه تصویب شوې ده په دې اړه د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 7 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیونه ډالره کېږي پانګونه وشي الکترونیکي سکنرونه معمولا د موټرو د بار د تفتیش په برخه کې ډیر مهم بلل کېږي او ښایي د ځینو ممنوع موادو د قاچاق په مخنیوي کې ګټور ثابت شي د اوکران پر پلازمینې کیف د روسیې تازه توغندیزو بریدونو لږ تر لږه 2 تنه ټپیان کړي او ورسره هممهاله د کیف د یوې برخې برېښنا پرې شوې ده د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلي چې دغو توغندیو په کیف کې د برېښنا د لوړ ولتاژ 2 مزي پرې کړي چې ورسره د دنی پرسن چپې خواته د خلکو برېښنا پر چاو او د تودوخې سیستم ټکنۍ شوی دی روسیې نن چهارشنبه وختي د اوکران پر پلازمینه کیف د توغندیو د حملو نوې څپه پیل کړه د پلازمینه پوځي ادارې پر خپل ټیلیګرام پاڼه د دې حملو خبرداري ورکړی او له خلکو غوښتي چې په پټنځایونو کې پاتې شي او د قطر صدر اعظم محمد شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په تړانګه کې د اوربند او د اسرایلي برمته شوو د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه له اسرایلي مشرانو سره خبرې وکړي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنې دا ونې مو په ځوان فکر پروګرام کې زه اجمل اند هر کله کوم فیسبوک چې اوس د میتا د شرکت تر سویر لاندې فعالیت کوي په 2004 کال د فبروري په 4 منېټه د مارک زوګربرګ لخوا د هغه د پانتون له 2 تنو ملګرو سره یو ځای جوړ شو لومړی یوازې په هاروارد پانتون کې د استفادې لپاره جوړ شوی وو خو فیسبوک په تیزی سره په هغه وخت کې نور پانتونونو ته او بلاخره ټول نړۍ ته لاره پیدا کړله د 2006 کال په پای کې فیسبوک داسې پرانستل شو چې هر چا چې برېښنالیک درلود او عمر یې له 14 کلونو پورته و کولی شول چې په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړي او په ورو ورو دغه آنلاین شبکه د نړۍ یوه له پراخو او معتبرو شبکو نه شوه په تیرو کلونو کې فیسبوک له یوې ساده ټولنیز شبکې څخه د یو لوی ډیجیټل ایکو سیستم په توګه وده کړې ده چې یوازې نه په ټولنیزو اړیکو بلکې په نړیوال سیاست، سوداګرۍ، راکړه رسنیو او همدارنګه د خلکو په عامو ټولنیزو اړیکو یې هم اغیز کړی. فیسبوک ځینې فیچرونه وړاندې کړل لکه نیوز فیډ چې د کاروونکو لخوا د خبرېدونکو معلوماتو پراخه زیرمه ده، د لایک شریکولو او تبصرو تڼۍ د منځپانګو د خپرولو او مصرفولو لپاره خورا مهمې دي. د فیسبوک شرکت په 2012 کې انسټاګرام او په 2014 کې واټساپ هم رامنځته کړل او په دې توګه د واضې خبره له فیسبوک نه ووتله او په وروستیو کې د میټا په نوم باندې یا د میټا پلیټ فارمز په نوم باندې یو لوی شرکت تر چتر لاندې راغلل. د مهال فیسبوک په نړۍ کې له 3 میلیارډو زیات کارونکي لري. 15 کاله مخکې افغانستان ته هم کله چې فیسبوک لا تازه په وده کې وو دا آنلاین شبکه لاره ومندله او په افغانستان کې مرورو مینوال زیات شول او بلاخره په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې یا په تیرې 1.5 لسیزه کې د افغانانو ترمنځ په یوه مهمه آنلاین ټولنیزه شبکه بدله شوه. د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کسان چې د هیواد د وګړو تقریبا یو لویه فیصدی جوړی دا د فیسبوک ګډونوال دي. په دې کې زیاتره ځوانان دي چې لا 13 تر 14 کلونو پورې عمرونه لري. ولویه برخه یې دا دي د ښځو ونډه په افغانستان کې په فیسبوک کې ډیره کمه ده. 20% نارینه فیسبوک کاروي او پاتې ښځې دي. نن په ځوان فکر کې په همدې غږیږو چې فیسبوک د افغانانو پر ژوند په ځانګړې توګه د افغان ځوانانو پر ژوند باندې څه اغېز کړی دی، د دوی ټولنیزو اړیکو کې څه بدلون راوستی، د دوی د زده کړو او معلوماتو د شریکولو په بهیر کې څه بدلون راوستی او همدارنګه په نورو برخو کې کوم بدلونونه راوستي دي، په دې باندې به بحث کوو. د بحث لپاره مو رابللی دي نور محمد آریان، د خبریال دی، محمد اساق صافی په فرانسه کې د ژورنالیزم محصل دی، طارق الله عظیمی هم خبریال دی او همدارنګه عقیلا اسد خبریال او لیکواله ده. له دوی څخه ځینې را سره وصل شوي دي، ځینې نور به هم را سره ورورو وصلېږي. راځئ لومړی افغان محصل ته محمد اساق صافی ته ورشم. د په فرانسه کې د ژورنالیزم محصل دی. صافی صاحب، له تاسو به واورو څومره وخت کېږي فیسبوک کاروي یا ورسره بلد یې؟
بخښنه غواړم ستاسو غږ ماته نه راځي.
خا دوستانو
بخښنه غواړم ستاسو غږ ماته نه راځي کو
او غالبا چې بوګاله یوې تخنیکی ستونزې سره مخ یو، نو وبګورو چې په نورو لارو باندې کولای شو له تاسو سره همکاران تماس ونیسي او یا به په همدغه باندې بیرته تماس ونیسو. په افغانستان کې اماسي چې مخکې وویل فیسبوک په تیرو 2 لسیزو کې دود شو او دغه دودیدلې ډیر په چټکۍ و. ګڼ افغانانو په فیسبوک کې اکاونټونه جوړ کړل او په دې توګه یې د ګڼو افغانانو کورنیو ته او همدارنګه د دوی په ټولنیز ژوند کې تلاره وکړه. یو له میلمنو چې نور محمد آریان دی را سره وصل شو. آریان صاحب، ستړی مشي خپرونه ته.
ډیره مننه، تاسو هم ستړي مشي، ستاسو میلمانو او زموږ او ستاسو ټول اوریدونکو ته هم ستړي مشي.
بحث تر اوسه له تاسو نه بدا واورو چې لومړی ځل چې فیسبوک اکاونټ دی ولید یا پرادینست کوم وخت وو؟
فکر کوم 2014 کال به وي چې ما په لومړی ځل فیسبوک پرانست. نو په اول ورځو کې دومره خوند نه و، دومره مزه نه و، نه مې ملګري درلودل، خاصتا فکری ملګري کنه. نو په ویلو کې دومره غنو لزم لپاره ورسته ورسته یا د نننی وخت کې چې ګورم زمال لپاره فیسبوک داسې دی چې لکه فرض المنز به یاد کما، ځکه چې زه څنګه شم پرې خدای او فیسبوک زموږ په ژوند باندې ډیر مثبت اغیز کړی دی.
ډیر مننه. دا راته وایي چې دا اوس ته فیسبوک اکاونټ چې لري د څه عموما شیخ پرې پکې؟
نو عموما خو ډیر خبرې دي، لکه خپل فکر خبروم، ځکه چې زما په فکر کې څه دی. یعنی یو خبره که زه یاد کوم چې ل جرمنی څخه، زه په جرمنی کې اوس مسافر یم یا مزدور یم، داسې به وایم. د فیسبوک له طریقې ز خپل اولادونو ته په افغانستان کې درس وایم. دا یو خبره ده او په فیسبوک کې دا چې زله کتابونه او مطالعې څخه یعنی لیرې پاتې شوی یم، زه مطالعه کوم له دې لارې زه خپل ځان اپډیټ ساتم. او د همدې فیسبوک له طریقه ستاسو ازادي راډیو بی بی سی انټرنیشنل حاصل کی اسنور رسنۍ دا ټولې تکیبوم زه ځان خبروم چې په نړۍ کې څه کیږي. او د تعلیم حق غوښتنه چې زموږ استادو خویندې لورګانې په ټوله کې د 30 میلیون خلکو د اولادونو نه حق اخیستل شوی دی، په دې مورد لکه څه ډول چې مناسبه ده هغه ډول خو موږ حق نه دی پورته کړی. په داسې صورت کې چې موږ ځان ته ښه پښتانه غیرتي پښتانه هم وایو خو ولې هغه ډول موږ خپل اولادونو ته هم حق نه دی پورته کړی، خو بیا هم زه له دې طریقه خپل اولادونو ته د تعلیم غوښتنه کوم چې دغه الهي حق چې یعنی اعلی تعالی ورکړی دی ولې زموږ څخه اخیستل شوی دی، یا تر څو به اخیستل کیږي، یا د وضعیت چا راوستلی دی په افغانستان کې، یا یې څوک ملګری دی، یا به کله دغه وضعیت پای ته رسیږي. که دا موږ د فیسبوک له طریقه شریکوو، د فیسبوک له طریقه موږ د نړۍ له کلتور څخه خبرېږو په نړۍ کې څه کیږي، موږ په کومه خوا روان یو، نړۍ په کومه خوا روان دي. فقط همدا چې لکه موږ تاسو چې بس خدای ته مو لاسونه لا پکړي دي چې خدای ادا وکړي، خدای ادا وکړي.
مننه آریان صاحب، وړاندې به هم راځو. زه بیا هم په صافي صاحب باندې وغږ کوم که چېرته د تخنیکي ستونزه حل یو د موږ غږ واوري. صافي صاحب اوس موږ غږ اوري. ستړی مشي که اوس مې غږ اوري. دا راته ووایه چې د فیسبوک اکاونټ د لومړي ځل دپاره کله جوړ که او څومره وخت کېږي فیسبوک کاروي؟
سلامونه تاسو ته او د آزادۍ ټول آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو لیدونکو ته. زما ایډی چې کومه ده ساته محمد اساق، په 2014 کې ما یو جوړه کړې وه، خو بدبختانه چې د فیسبوک د پالیسۍ په خلاف وه او څه مشکلات پکې راپیښ شو هغه بنده شوله. بیا مې دویمه جوړه کړله په 2014 کې چې اوس ته جریان کومه او دایمي د یو آزاد خبریال په توګه ته خبرونې او ویډیوګانې نشروم.
دا ورسته پښتنه به له عظیمی نه موکم دیم خبریال دی طارق الله عظیمی. عظیمی صاحب کته د ما غږ اوري، تم را ته وایه څومره وخت کېږي فیسبوک کاروي او څه شی پکې خبره ای؟
په لومړي سر کې آن صاحب تاسو ته سلامونه او ستاسو له طریقه د آزادۍ رادیو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د فیسبوک استعمال د 2012 راهیسې تقریبا دغه 2013 شاوخه کال کېږي چې فیسبوک استعمالوم او دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی لرم او ګڼ شمېر ملګري دوستان هغه چې هغوی ښه فکر لري، د مثبت فکر خاوندان دي، او هغه په دغه ټولنیزه رسنۍ کې هغه څه خپروي چې هغه زموږ استاسو د ټولنې په ګټې، زموږ استاسو د فکر د بدلون لپاره هغه ملګری تعقیبوم. پکې مختلف رسنۍ دي او هغه څه چې تازه وي او موږ ته ګټه رسوي، هغه معلومات، هغه څه چې زموږ په ورځني ژوند کې باید لاغې نه موږ مثبت استفاده وکړو، هغه څه له فیسبوک له طریقه او د دغه نورو ټولنیزو رسنیو له لارې زده کوو. که زه فکر وکړم د کتابونو او د نورو مطالعو تر څنګ فیسبوک داسې یو رسنۍ ده چې موږ او تاسو لاغې نه کولی شو په ورځني ژوند کې ډېره ښه استفاده وکړو، په ورځني ژوند کې هغه کوم مثبت بدلون چې دی د ټولنیزو رسنیو نه په ګټه اخیستنې سره موږ په خپل ورځني ژوند کې بدلون راولو. نو د 2012 راهیسې زه د فیسبوک اکاونټ لرم او تر ننه هماغه اکاونټ چې په 2012 کې مې فعال کړ راسره دی او فعالیت پکې کوم.
لږ تر لږه 12 کاله کېږي چې فیسبوک اکاونټ کاروي. راځئ چې په دې باندې وسوغږیږو چې په افغانستان کې دا کومې عیسایي چې ما دلته وکتلې په دې عیسایو کې وایي چې لږ تر لږه تر 4.5 میلیونو زیات او تر 5 میلیونو کم خلک دغه ورسته شمیرې چې ځینو خلکو خبرې کړې دي، البته باوري هم ډېرې نه یې ځینې باوري، خو هغه اټکل داسې کېږي چې د 4.5 میلیونو نه زیات او له 5 میلیونو نه راښکته شمیر کې دا اوس په افغانستان کې دننه خلک فیسبوک کاروي او اکاونټونه لري، هغوی چې بهر افغانان دي د هغوی نه علاوه. البته دا شبکه آریان صاحب که ته راته وایي نور هم ګڼې سوشل یا ټولنیزې شبکې شته، د ټویټر دی مثلا، انسټاګرام دی، ګڼې نورې شبکې شته. فیسبوک فکر کوي چې افغانان په فیسبوک کې ډیر فعال دي نسبتا نورو شبکو ته او کوي لتونې څه شي کې ګوري؟
دقیق هم داسې ده چې افغانان چې دي زما په شمول په فیسبوک کې ډیر فعال دي، که څه هم شته په ټویټر کې هم شته، په انسټاګرام کې هم شته، په نورو رسنیو کې هم شته، خو په ټویټر کې چې دي معمولا سیاسیون ډیر فعال دي، کنه زه چې تعقیبوم هلته سیاسیون ډیر وي. فیسبوک کې زما په شمول چې ډیر ملګري چې دي دا ډیر فعال دي. نو ایک صحیح نه ځنیم خبر چې څومره تقریبا لکه تاسو یادوري وکړه دومره خلک فیسبوک ته لاسرسی لري او پات شوه استعمالي. نو استعمال چې دا استعمال په خلکو پورې اړه لري چې دوی څه ډول استعمالوي کنه. نو رسنۍ چې دي د خلکو په ژوند کې ډیر مثبت تغیرات راوستي دي، خو دا چې موږ څه ډول استفاده کوو څه ډول استعمالوو دا بیا په موږ پورې اړه لري. نو موږ د خدای حقي موږ کوم داس شای دی چې موږ مثبت کارولای دی هغه زموږ د استاد په خبره چې یو نیم څوک وایي چې دغه فیسبوک داسې توانونه لري کنه. نو توان په فیسبوک کې نه دی کې موږ خو به نبی ما په پتشنار نه هم باندې استفاده کړی ده، موږ خو پتشنار هم خپل شعار لیکلی دی یا خپل شماره لیکلی ده، د تشنار نه هم موږ باندې استفاده کړی ده. نو موږ خو نشو کولی چې تشنار ته هم
باندې مانه نه په دې باندې به یې بحث وکړو چې خلک ته څه ډول استفاده کوي. عقیله اسد د افغان ژورنالیست ده، همدارنګ لیکواله ده، دام را سره وصل ده د ټلیفون لاري. عقیله جان ستړي مشي لتانه بم واورو څومره وخت کیږي له فیسبوک سره بلدی او څه شي پکې خبرایي؟
سلامونه صاحب تاسو ته ټول میمنو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. زه لتین پینځو کالو راځي فیسبوک کاروم او د فیسبوک له طریقه هغه څه چې زه لیکم ډیر کله زه ادبي لیکنی یا شعر یا هم نظمونه یا داسې نور څه چې د خلکو په ګټه باندې وي خلکو ته تر څو معلومات ورسوم نو دغه څه زه په فیسبوک کې خپروم.
عقیله جانې دلته دا کومه احصایه چې ما وکتل کوم معلومات چې ما وکتل په دې کې وایي چې په افغانستان کې د فیسبوک کاروونکي چې 3.5 میلیونه شاوخوا دي په دوی کې 2% نارینه دي او د ښځو شمیر په کې ډیر کم دی. ته د یوې ځوانې نجلۍ په توګه ویلی شي چې ولې د ښځو شمیر په فیسبوک کې کم دی د افغانانو ترمنځ؟
بلیان صاحب افغانستان کې دا چې دلته د پښتني ټولنه ده که څه هم افغانستان کې خو بیلابیل خلک دي خو بیا هم د زیاتره نجونې چې هغوی سوشل میډیا کې دي یا هم رسنیو کې کار کوي یوازې هغه د رسنیو نجونې کولای شي چې بیا هغه نجونې چې دندې لري په افغانستان کې هغوی د فیسبوک کارونه ورته اسانه ده او کولای شي چې فیسبوک وکاروي. او نور افغانستان کې ډیری نجونې یا افغان میرمنې دغه د کلتوري ستونزو سره مخ دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو فیسبوک وکاروي. دا چې موږ هم کاروو نو موږ هم ډیر زیات مشکلات پکې لرو د خلکو له بیلابیلو فکرونو او بیلابیلو خبرو سره مخ کیږو خو بیا هم هغه څه چې موږ یې خپرو یوازې په دې خاطر باندې چې موږ هم له نورو څخه زده کړه وکړو او نورو ته هم یو څه ورزده کړو د همدې د خاطر موږ فیسبوک کاروو. خو دا چې دلته د خلکو زده کړه کمه ده او په کمه اندازه باندې خلق په دې باندې پوری کې چې فیسبوک څنګه رسنۍ ده نو باندې خاطر باندې د نجونو ګډون چې په فیسبوک کې کړی دی کم دی.
ډیر مننه راب شما صافی صاحب ته. صافی صاحب دا راته وایي چې فیسبوک دغه دی سایه نبی را فایل کو د تاسو فکر باندې ولی د افغانستان د نجونو یا ښځو شمیر ډیر زیات نسبتا هغه کسانو ته کم دی نارینه وته لکه داسې لږ کمی نه دی 2% نارینه دی او تر دې هم زیات یوازې 12% یا 14% شاوخوا کې کیسایي سمي ښځې فیسبوک کاروي. یله ته څه چي
اجمل ته تاسو د پښتنه او کړه د پښتنه جواب به زه په دوه ټکو کې درکم. تا ویل چې یعنی اولې ښځې یعنی خزینه ذات چې دی کمتر دی په فیسبوک استعمال کې. دا به ومه چې په نارینه زیاتره اوس مهال په افغانستان کې چې دی په ټولو کې 30% چې دی نارینه فیسبوک استعمالوي. وجه دا ده چې د انټرنیټ نشتون ګرانښت بلو پسې را تیر شه هغه نشي جګولی، یعنی هغه کوم خپل حق چې ورګي هغه نشي ویلی، نو په دغه وجه باندې هغه محدودیتونه پرې لګېدلي دي. نو د دغې وجه اوس کم شوی دی، مخکې ډېر وو خو اوس کم شوی دی، محدودیتونه پرې لګېدلي دي. نو په هغې خاطر باندې هغه کوم اندازه چې ده هغه اوس نه خپرېږي د نارینه او د زنانو.
مننه عظیمي صاحب، که دې ته راشو له تاسو نه دا واورم چې فیسبوک لکه تاسو ټولو وویل په تیرو 12-15 په دې کلونو کې په افغانستان کې دود شو. د فیسبوک مخکې بام د ځینو خلکو هغه دور هم یادیږي چې د خلکو ترمنځ فیسبوک نه و، د دوی سوشل او ټولنیزې اړیکې څنګه وي، اوس څنګه دي؟ داسې یو عمومي تصویر راکولای شي چې فیسبوک د خلکو ټولنیزې اړیکې څه ډول بدلې کړې، څه اغېزې پې کړې په د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟
بالکل، که موږ تاسو فکر وکړو مثلا انټرنیټ په ټوله کې نړۍ ته د کلي یو بڼه ورکړې ده. ټوله نړۍ کې مثلا هر مملکت کې په هر هیواد کې څوک ژوند کوي او انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو دا په اصطلاح د یو کلي په شکل باندې د یو څه ډېر زر خبرېږي له معلوماتو خبراوی همدغه رنګ نه د نورو څه په اړه چې مثلا په ټوله نړۍ کې پیښېږي د انټرنیټ له لارې خلک زر پوهېږي. بیا فیسبوک ته راځو. فیسبوک زما په فکر چې په افغانستان کې اکثره خلک چې په دغه رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک ته ډېر لاسرسی لري، او علت یو دا دی چې فیسبوک له نورو رسنیو نسبتا اسانه، زما په فکر چې اسانه رسنۍ دا و هر څوک کولی شي په هغې کې یو اکاونټ ځان ته جوړ کړي، یو آی ډي جوړه کړي او له هغې نه مثلا استفاده وکړي. د هغې سره بیا مسنجر وصل کېږي چې مسنجر بیا د اړیکو د نیولو، یو بل ته د نږدېکت، یو بل سره د خبرو کولو ډېره ښه وسیله ده. نو زما فکر چې که چېرته اوس موږ فکر وکړو، زه دلته په جرمني کې هم په افغانستان کې یو ملګری دی ښه لیکنې کوي او ښه څه خبري، هغه زه دلته ګورم، له هغې نه زه ګټه اخلم که معلومات وي، که هغه یو څه نه زه خبرېږم. مثلا کال ته یو پیښه کېږي، زه د نورو رسنیو که چېرته مثلا تلویزیون راډیو یا هغه نورې رسنۍ ساعت په ساعت خبرونه خپرې یا هغې ته زه صبر کوم، له هغې نه زه کولی شم له فیسبوک له طریقه ډېر زر خبر شم او له هغې نه زه استفاده وکړم. او د معلوماتو په نگاه مثلا بعض استادان دي، د پوهنتون استادان موږ سره دي په فیسبوک کې، موږ فالو کړي دي، موږ هغوی تعقیبو، له هغې نه موږ ډېر ښه څه زده کولی شو. ورسره په څنګ کې بعضې ټولنیزې موضوع ګانې دي چې اکثره زمونږ دغه تعلیم یافته کول چې دوی ورباندې بحث کوي، دوی ورباندې اکثره مواردو کې لایف راځي، دوی خپرونې کوي، هغه موږ ګورو، هغه ځوانان ګوري. هغه تاسو مخکې ویل چې مثلا 12% ښځینه طبقه زموږ تاسو په هیواد کې فیسبوک ته لاسرسی لري، که له دغې 12% یا مثلا 20% ځوانان چې فیسبوک استفاده کوي، که له دغې هر یو پوه کس نه، که هغه د پوهنتون استاد دی، که هغه یو بل داسې یو کس دی چې د هغې فکر په ټولنه کې په خلکو باندې مثبت تمامېږي، له هغې که مثلا په ورځ کې یو پوسټ هم کوي، هغه زموږ استاسو ځوانان له هغې نه ډېر څه زده کولی شي او د هغې نه ډېره ښه فایده اخیستلی شي. هغه زموږ استاسو د ځوانانو، زموږ استاسو د نوي کول په فکري رغون باندې ډېر ښه کار کولی شي. او فیسبوک که زه ووایم چې په اوس وخت کې زما لپاره بالخصوص یو ډېره ښه رسنۍ ده، یو ډېره غوره رسنۍ ده، او زه ډېر څه له فیسبوک زده کوم، معلومات
دا خو هغه څه دي چې ته به یې سلیکټ کوي یا ته به یې مشخص کوي چې د چا لیکنې ولولي، د چا معلومات ولولي. خو زه به دا خبره پوښتنه له تاسو نه وکړم که لنډ ځواب یې راکړئ، بیا لارین صاحب نه غواړم ورته واورم. یو ځوان چې فیسبوک پرانیزي دا مهال د افغانستان د فیسبوک په دغه مارکیټ کې، ضرور نه ده چې دی همیشه له ښو شیانو سره مخ شي. فکر نه کوئ چې فیسبوک خلکو ته دا اسانتیا ورکړې ده چې ناسم معلومات پکې خپاره کی، کرکه پکې خپاره کی، داسې شیان پکې خپاره کی چې کېدای شي ښه اغېز ونه کړي، په دې اړه څه وایي؟
بالکل شته، داسې موارد شته دی چې هغه د ځوانانو په فکر باندې منفي تاثیر کوي، او هغه ځوانان چې هغوی مثلا ځوان قشر دی او نوی ځوانان شوی دی، هغوی که چېرته دغسې موضوعات ګوري د هغوی فکر منفی اړخ ته ځي، یا داسې لیکنې دي چې مثلا هغه د تعصب لپاره مثلا یو شمېر کسان شته دی چې د تعصب لپاره بعضې لیکنې وکړي، بعضې مثلا داسې یو څه خپاره کړي چې هغه زموږ استاسو دا نوی کول، نوی ځوانان، نوی قشر داسې وړخ ته بوځي چې هغوی بیا له دغې لارې بېرته مثبتې لارې ته راوستل، د دې ډېر ستونزمن کار دی. نو موږ او تاسو وایو چې په ځوانانو فکر باندې کار کول پکار دي او مثبت جوړول پکار دي ځوانان. نو که چېرته فیسبوک ته سم لاسرسی ونه لري، د هغوی څارنه ونه شي، د هغوی مثلا زه خپله د خپلې کورنۍ مثال در کوم، مثلا زه د خپلو کشرانو ورونو فیسبوک اکاونټ ته زهر وخت سر ورښکاره کولی شم، هغه زه کتلی شم چې هغوی مثلا د چا سره اړیکې لري، هغه چې یو پوسټ کوي هغې ته کمنټ څوک کوي، هغې ته نظرونه څوک ورکوي، نظرونه یې سره کم دي، مثبت دي، منفي دي. اکثره زموږ استاد په ټولنه کې اکثره مخکې آریان صاحب مرته هغه وکړه چې له دې نه استفاده څنګه کول پکار دي. اکثره خلک یې د کنځلو لپاره، د یو چا د توهین کولو لپاره، د یو چا د ټیټ راوستلو لپاره، یو چا ته مثلا د زیان رسولو لپاره هم دغه فیسبوک استفاده کوي. خو موږ او تاسو باید د مثبت فکر لپاره دغه فیسبوک استفاده کړو. دا جوړ شوی هم دې لپاره دی، دا دې لپاره دی جوړ شوی چې مثلا موږ او تاسو پکې یو د یو چا توهین، د یو چا سپکاوی، یا د یو چا شخصي حریم ته درنه کېدل، د هغې ښه خبره نه ده زما په فکر.
مننه آریان صاحب، ته به ورشو. آریان صاحب، دا ستونزې چې خلک یادوي، تاسو د خپل استاد کیسه وکړله، یو عامه باورونه دي، عامه باورونه خو د هر نوي څه په خلاف وو. په افغانستان کې مثلا راډیو چې لومړی ځل راغله، ویل راډیو ما اوري پکې شیطان ناست دی، یا هر څه چې نوي یا ټیکنالوژي پورې تړلي ځینې عامه باورونه چې هغه نه په دین کې ریښه لري نه په ټولنه کې، دا باورونه یي چې هغه به د فیسبوک او د شیانو په اړه باندې هم اوسي. یو واقعیتونه دي، واقعیتونو کې دا راځي، دا ویل کیږي چې د فیسبوک باندې رسمن په نور نړۍ کې دا انتقادونه و چې خلکو ته یې دا لاره ورکړې ده چې ناسم معلومات پکې خپاره کړي. مثلا ځینې وخت خلک کولای شي چې فیک نیوز یا جعلي خبرونه خپاره کړي او خلک پی دی رښتیا او باور وکړي. د فیسبوک کاروونکي باید د ستونزې سره څه شی وکړي؟ همدارنګه ناسم معلومات چې خلک خپروي، کله ناکله کم عمره خلک چې ځینو معلوماتو ته باید لاسرسی ونه لري، مثلا معلومات په کټګوریو ویشل کیږي، هغه معلومات چې یو 12 کلن ماشومی باید وګوري، هغه معلومات ونه وسی چې یو 15 کلن یا 20 کلن ځوان د لیدلو اجازه ولري. فکر کوي په دې برخه کې په افغانستان کې دغه ستونزې څومره جدي دي؟
دا ټول ستونزې ریښتیا هم په فیسبوک کې شته، خو ولې زه په فیسبوک یا د فیسبوک پر رسنۍ باندې دغه ستونزې نه وراچوم؟ دا ستونزې بیا ما او تا ته راځي کی کزه فرض کړه د جنې په نوم باندې آی ډی جوړوم، دا فیسبوک نه درا ته جوړه کړي، دا ما جوړه کړي ده. زه انسان یم، په ټوله کې بیا زه پښتون یم یا زه افغان یم، دا ما جوړه کړي ده. ستونزه بیا په ما کې کېده. پیره بي ډیره مو خدای دی چې تاسو کې خبرونه هغه اصول مراد کړی وي. که څوک یو سیکسي ویډیو هم خپروي خدای غا زه وته کوم، که یو څوک د چا د کورنۍ تصویر خو خدای هم زه وته کوم، که څوک د یو چا د فامیل اغه د وادونو یا د ګډاو ویډیو کې دا زه وته کوم. په دا چې زه وته کړه واقعي انسانان شو، هر څه خپل سم دي. په فیسبوک به دې نه رسېږي، په فیسبوک دې بیا هم کور ودان می چې واره سنې خو درته رامنځته کړه، ما وته خدام نه دي کړی چې اوس شعر رامنځته کړو.
مانه
چې رامنځته کړو اوس موږ خلک بیا بده باندې بیا هم لګیا دي چې دا یو داسې رسنې رامنځته کړي ده چې نه بیا تشنون جوړوي. هیڅ تشنون نه جوړ کړی دی، خلک ته ذهنونه ورخلاص کړي، معلوماتو نه اپډیټ کړل دي.
مننه کو، مننه کو آریان صاحب، بیرته درته راګرځم. زه ورځم عقلی اسد ته. عقلی جانې، ته څومره آیا په نجونو کې داسې شمېر نجونې پیژنې چې فیسبوک کاروي؟ کارونه یې څومره ده او دوی له کومو ستونزو نه تیریږي؟ دوی څه وایي د فیسبوک کارونې په اړه باندې، د تا په شمول باندې څه ننګونې شته د اجتماعي ټولنیزې ننګونې چې دوی ورسره مخ دي؟
بلیان صاحب، ډېرو نجونو سره چې دغه اړیکه لرم یا فیسبوک کې را سره ملګري دي، نو ډېر کله دغه نجونې چې راټولې شي دوی یوازینی وخت هم دغه په فیسبوک باندې کوي، او دوی ډېر کله له ډېرو خلکو نه سر ټکوي. لکه مخکې چاریان صاحب وویلي چې دا ستونزه په فیسبوک کې نه ده، ځکه دغه ستونزه د خلکو د خوانه رامنځته شوې ده. نو افغانستان کې ډېر نجونې چې کله فیسبوک ته راځي د خلکو د لپاره بیخي ناشنا دي، هغوی بیخي بل ډول فکر ورته کوي، داسې فکر کوي چې دغه زما په کور کې چې مېرمنې ناستې دي، نجونې ناستې دي، ولا دوی ما ډېرې هغه د فیسبوک او د ټیکنالوژۍ د هر څه نه مې لرې ساتلي، نو دوی بهیا دي. او هغه څوک چې هغه نجونې چې فیسبوک کاروي هغه ورته بیخي هغه آزادې ورته ښکاري، کې داسې ورته ښکارېږي چې دوی اوزګاري دي او موږ باید دوی سره سات تیر کړو. نو ډېر کله زه خپله همداسې نورې نجونې په فیسبوک کې له کومو ستونزو سره چې مخ یو، هغه یوازې هغه د خلکو د فکرونو موضوع ده، ځکه ډېر کله موږ ته مزاحمت کېږي د دوی د خوانه. کله چې موږ فیسبوک کې یوه لیکنه خپرو یا هغه ورځني مسایل چې کوم ته تاوده وي هغه چې موږ یوه تبصره ورباندې کوو، نو ډېر کله موږ هغه خپل فیسبوک د دې د خاطر هم بېرته څارو چې د خلکو نظرونه ورباندې څه دي، تر څو د خلکو د خوانه موږ ته داسې نظر ورباندې نه وي راکول شوی، تر څو د کورنۍ د خوانه موږ ته ستونزه جوړه شي. ځکه فیسبوک کې هر ډول خلک شته دي، دا چې ډېری خلک یې څه ډول کاروي یا هغوی ترې نه بده استفاده کوي، نو همدغه د بدې استفادې په خاطر باندې موږ ډېر کله فیسبوک کې چې کوم څه خپروو بېرته د خلکو نظرونه څارو، تر څو هغه موږ خپل ځان خوندي ساتلی وي.
ډېره زیاته مننه کوم. مراب شو صافی صاحب ته. صافی صاحب د اکیلا جان په خبرو کې په فیسبوک کې سپکو سپورو ته اشاره وا، واقعا په ځانګړې توګه خزمنې په دې برخه کې ډېره سي پذیرې دي. زه به تاسو ته وروسته راشم په دې اړه باندې به زه در نه پوښتنه وکم چې خلک ولې سپکه ژبه کاروي په فیسبوک کې، ولې هغه بدې رد چې مخامخې نشي ویلی یا نه وایي کله چې فیسبوک ته کینی بیا ډېر په ډاډ سره یې ویلی شي، د دې علتونه څه دي او افغانان څومره شمېرې په فیسبوک کې له ناسمو کلماتو یو بل د توهین او تحقیر نه کار اخلي؟ خو تر هغې مخکې اورېدونکو ته ورسم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالزاید فرید جمع د کندهار ولایت څخه.
ستړی مو شیخ پرونې ته له کندهار ولایت نه. موږ نن په فیسبوک بحث کوو، له تاسو کوو پوښتم چې څومره وخت کېږي د فیسبوک اکاونټ لري او څه پکې خبروي عموما؟
ډېره مننه. هیله کوم تقریبا د 2014 کال څخه زه فیسبوک کاروم او استفاده ځینې کوم. نو په مجموع کې که وکتل شي افغانانو چې کوم فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي دي هغه کم استفاده او کمه لایحه چې فیسبوک وړاندې کړې ده دغه مطابق استفاده نه ځینې کېدلی.
یعنی تاسو وایئ چې هغه دوی مثلا فیسبوک په اصولو کې ډېرې خبرې دي چې څوک به توهین وایي نه، کم قوم ته به نه څه نه وایي، کرکه به نه خپروي، نفرت به نه خپروي، مثلا د عادیانو سپکاوي به نه کوي، مختلف شیان شته دي. په افغانستان کې دغه اوس موږ په سپکو سپورو باندې بحث کوو. موږ سره عقیلی اسد په نوم باندې لیکوال او ژورنالیست دغه وایي چې موږ چې کله پوسټ وکړو په فیسبوک کې نو تر ټولو غټ تشویش مو بیا دا وي چې په دې باندې وسوک سپکې سپورې ونه لیکي یا بدې خبرې ونه لیکي چې بیا به موږ ته کورنۍ بیرته په غوسه وي. دغه سپکې سپورې ماته چې څومره معلومه شوې، یو سړی که وګوري ته مخامخ دغسې خبرې نه کوي خو که فیسبوک کې وګوري هغه سړی به ډېر عجیب و غریبې خبرې کړي. ولې په فیسبوک کې ورته داسې سپکې سپورې ویل یا د فیسبوک ناسم کارول نسبتا رښتینی ژوند ته اسانه ښکاري؟ فکر کوي چې دوی څوک نه ګوري که څنګه؟
نه، اصل کې خو علت دا دی د فیسبوک کارول کوم کسان چې فیسبوک کې دغسې خبرې نشري یا دغسې څه لیکي یا دغسې څه وړاندې کوي، علت یې د جعلي اکاونټ دی. نو د داسې اکاونټو د لارې دی چا ته یا اختار ورکوي یا سپک سپورې ورته وایي یا د هغه ژوند ته یو مشکل پېښوي، نو علت یې د جعلي اکاونټ دی. دی نشي کولی چې د خپل رسمي اکاونټ د لارې داسې یو خبره وکړي.
په مجموع کې تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې فیسبوک د خلکو لپاره یوه ګټوره رسنۍ ده او که تاوان کوي؟ تاسو فکر
کوئ؟ اصل زما هدف هم همدا و، ما د نظر چې تاسو سره شریکوي هدف هم همدا و. موږ که وګورو فیسبوک اصل په افغانستان کې چې لا کم خلک یې کاروي د دوو هدفو لپاره باید وکارول شي، تعلیم استفاده ځینې وشي او د کاروبار اړخ ته باید واچول. موږ په فیسبوک کې عام دا د کاروبار یو ترکیب لرو، دلته کندهار کې شاوخوا مچکو کې د ګرم بازار په نامه ځینې سایټونه شته، خلک خپل ورځني ژوند اړتیاوې پوره کوي، کاروبار پکې دلته او دایو پکښ کېږي اصلي کې
واقعاً دا فیسبوک ډیر مهم اړخ دی ځکه فیسبوک بزنس پانې لري چې ته هغه کې کولای شي هر شی چې ټولنې ته وړاندې کوي هغه پکې پروموټ کی هغه پکې په خلکو باندې وپلوري. مخکې له دې نه چې تاسو سره خدای پاماني وکړو پرته له کاروبار نه په مجموع کې د ځوانان چې فیسبوک کاروي څنګه کولای شي چې دغه تاسو چې کومې سپارښتنې یادې کړلې دا وکاري مثلا ځکه فیسبوک کې هر شی راځي ا تاسو فکر دی تاسو پارښتنه به ورته څه لکه یو ځوان دی چې نوی اکاونټ غواړي پرانیزي په فیسبوک یا اکاونټ لري خو ګډو وډو سره پکې مخته دی خلکو په انفالو کولو او د خو خلکو په فالو کولو یا په نورو برخو کې څه وړاندیز ورته لري څنګه کېدلی شي چې فیسبوک نه ګټوره استفاده وکړلی شي؟
اول خو تر ټولو مهمه دا ده چې کله یو څوک فیسبوک خلاصي یا دا پاڼې ته داخلېږي د دوه عمر باید راتلس کال لوړي یو تر ټولو مهمه مسله خو دا ده هغه څخه راوروسته که چیرې د دوه عمر د اتلس کالو څخه وروسته لوړي هغه کسان چې مهمې پاڼې یا خبرونې یا داسې د کیچ پاڼې یا هغه باید د ځان سره عید کړي یا معلوم کسان چې د ته معلوماتو خبرونه رسوي خو دغسې رسنۍ چې هغه ته د دې پر ځای چې د ته معلومات ورکړي غلط معلومات خپرېږي د ده ذهن خوراليي.
نو زه فکر کوم چې تاسو وړاندیز دادی چې دا هغه څه تعقیب کی چې خی او په اصطلاح ګټور معلومات او کره معلومات ورسره شریکي مننه کوم تاسو یو بل او که څه وایي بیا مهرباني وکړئ کنه بل اوریدو ښه خاطر شو بل اوریدون کی ته ورزم مهرباني وکړئ څوک او لکم زه خبرې کوي.
تاسو وعليكم
وعليكم سلام موږ پر فیسبوک غږی ګوتومره وخت کیږي فیسبوک اکاونټ لري او څه تنه خبرې
اول تاسو ته به ټول دین په دین ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما او تقریبا د شپږو کالو دی فیسبوک په آیډی بارکای دا کارونه څه
شي په خبر څه شي په خبره یې کنه یوازې نور خلک پکې ساري
یوازې بس دغه خبرونه موږ نه تعقیبو مې هم پکې نو دا سایډ نه ځه تعقیبو مې چې شپ دې پاره ته نو تر سره کوم کنه
اته فکر باندې فیسبوک په افغانستان کې لزوانانو سره ګټه کړې ک زیان ورته اړولې
فیسبوک نو سبا وکړې خو د دې کچې د خبرونو جديد فیسبوک دې خبر نه دی دا رادیو او ټلویزیون هر ځای کې نه دی خو په لاسو سیم بیل له فیسبوک څخه دې دا په وخت او دقیق راکې معلومات خو د خبرای نو دې نه پان مانی دا هغه په ځوانانو پر دې خو دې په مخته ځوانانو پر پته کولې شي خو بعض خلک دې غلط استفاده کوي هغه به نه ورته ویني
ډېره زیاته مننه کوم د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې ځوانان له فیسبوک نه ښه استفاده وکړي وړاندیز پیشنهاد هم څه دی ځوانان ته؟
دا دی کېدلی شي ځوانان پوه ولري سواد ولري هغه څوک چې سواد نه لري هغه په دې فیسبوک نه استفاده نه شي کولی هغه ناوړه استفاده کوي فیسبوک چې په اړه باید دومره یادونه کار نه کم نه وي او دا په یو څه سواد ولري ځکه چې دا شي لکه نه اوس پوښتنه کوي خلک د ښه مثبت ګټه واهي نه منفي.
ډېره مننه کوم زه په کته یو یادونه باید وکم چې دی فیسبوک هغه خپل اصلي کم د کارولو سټانډرډز یا معیارونه چې دی پاږي کې عمر هدا خپل باید یو سړی دی ډېر لس کلونو عمر ولري او له دې کلوړي کولای شي چې فیسبوک اکاونټ پرانیزي ایمیل ادرس ولري. بل خبره دی ناسمو پوسټونو پاړه یا دی ناسمو شایانو پاړه باندې دا یو لاغه آپشن نه دی چې خلک کارول شي او کم خلک کاری یغه دا دی چې که فکر کوي یو شی په فیسبوک کې باید ونه وسی ضرور نه دی چې هغه پتا پوری اړه لري کنه یا لري وس په کس پوره دا یو چا یو ځای کې وایلی دا او ته فکر کوي چې دا باید په فیسبوک کې نه وي نو د هر ډول لیکنې پوسټ ویډیو سره په فیسبوک کې یو تڼۍ ښکاري چې هغه د ریپورت کولو تڼۍ ده. که تاسو په پښتو باندې فیسبوک کاروئ په پښتو درته معلومات درکوي که په فارسی کاروئ په فارسی معلومات درکوي عموما په انګلیسي باندې هغه اصلي د هغې له لارې تاسو کولای شئ چې د فیسبوک ادارې ته دغه معلومات ریپورت کړي او که چیرته فیسبوک اداره ته څو کسان یو شی ریپورت کړي عموما هغوی پې غور کوي او هغه اکاونټونه چې جالي هغه خلک چې سپکې سپورې خپروي ډېر کله له دې لارې اکاونټ تړل کېدلی شي او بندېدلی شي او دا یوه له هغه اغېزمنو لارو نه ده چې د فیسبوک له خپلو کارونکو غواړي چې په دوی سره د همکاري وکړي ترڅو په دغه پلیټ فارم یا په دغه شبکه کې ناسم کارونی او ناسم معلومات راکم شي. همدې سره بیرته راځم د صافی صاحب خواته. صافی صاحب، د جعلي خبرونه په فیسبوک کې به ډېر اورېدلي که په نورو ځایونو کې؟ یو ستونزه، یو مسله چې همیشه ویل کېږي، مثلا یو سړی لږ تر لږه موږ په تېرو څو کلونو کې په فیسبوک کې د څوک سندرغاړو د مرګ د اوازو شاهد و. مثلا اوازه خپره شوه چې یو سندرغاړی مړ دی، وروسته معلومه شوه چې هغه نه دی مړ، او دا اوازه په ډېره تیزۍ سره خپره شوه. دا یوه ستونزه ده چې په نړۍ کې هم د سوشل میډیا له ننګونو نه ګڼل کېږي. تاسو فکر باندې کله له داسې دروغو اوازو سره پکې مخ شوی چې باور دې کړی دا صحیح ده؟
بالکل اجمل صاحب، اول به راشم ستاسو لومړۍ پوښتنې ته. تاسو وویل چې سپکې ورخورې، دوه درې ورځې مخکې ما یو پوسټ کړی و چې د کوزي پښتونخوا یو ورور دی، هغې ویډیو ما ته رالېږلې وه چې زما دا ویډیو ته د خپل اکاونټ نه شیر کړو. هغې ویډیو داسې ویډیو ده چې افغانستان کې اوسني واکمنان چې کوم دي، دا خیریه بنسټونه والا راغونډ کړي دي او دینه پوښتنه کوي چې یعنی تاسو ته کومې روپۍ راغلي دي، کله راغلي، څومره راغلي، په کومه لاره مصرف کړي، چا ته ورکړي دي. هغه لک صرف دا ویلي دي او نور معلومات په ویډیو کې شته، زما په اکاونټ کې شته. ویډیو ما شیر کړې ده او رالېږلې ما ته بل چا ده. نو په هغې باندې دومره سپکې او سپورې، دومره کنځلې چې هغه خپلې لیکنې پورې سړی پښیمانه شي، ما دا ولې شیر کولې ده او څه مې کړې دي چې زه شیر کوم. نو خو بس بدبخت هغه خیر دار زمونږ په معاشره کې دا شته دی چې یعنی سپکې او سپورې ویل او لوستل او اورېدل دا دینه به تېرېږو. را به شو د وطنۍ پوښتنې ته. دی دروغ په سلو کې 45% چې دا په فیسبوک کې ډېر دي. څو وخت مخکې یو پوسټ شوی و چې مشهوره سندرغاړی د افغانستان نغمه وفات شوې ده، خو بېرته هغه پښیمانه شول او د خپل ټویټر نه پوسټ وکړو چې دا دروغ دی او زه ژوندی یم او تېره ورځ ما یوه خپرونه کړې ده. نو لطفا بخښنه غواړو، داسې پوسټونه مه کوئ چې روغ انسان تاسو راواخلئ او آخرت ته ورسوئ چې دا مړ شوی دی. یعنی ډېر داسې جعلي پوسټونه په دروغ پوسټونه باندې کېږي، یعنی ته به تشویش وي چې چېرې دا واقعي دا پېښه شوې ده، خو چې وروسته نه چوړ ګورې نه هغه دروغ وي. نو ډېرې زیاتې دروغ بیا زمونږ په دې معاشره کې کېږي، نور په دې اروپایي او د نورو هېوادونو کې دروغ وي. دا زمونږ په دې معاشره کې او زمونږ په هېوادونو کې، پاکستان شو، افغانستان شو، افغانستان شو، په دغه درېو هېوادونو کې زموږ د دروغو کته زیاته.
ډیره مننه. فکر کوم چې د دې لپاره خاص پارختنه دا ده چې خلک د دې په خاطر باندې چې باوري معلومات ترلاسه کړي، خدا ده چې په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د باوري او معتبرو رسنیو پاڼې تعقیب کړي تر څو دوی لاغي رسنیو نه، ځکه د رسنیو دا دنده یې هغوی یو خبر کره کوي، معلومات یې راټولوي، په دقت باندې ورباندې غور کوي او بالاخره یو خبر پوسټ کوي. د خلکو لپاره خاص پارښتنه دا کیدلی شي چې دوی چې یو خبر اوري، خدا ده چې معتبرو رسنیو ته ورشي، د هغوی پاڼې تعقیب کړي چې آیا دغه خبر د ازادۍ راډیو په شمول باندې معتبر رسنیو ورکړی دی، نه دی ورکړی، په دې اړه څه معلومات شته کنه؟ او په همدې ځای کې تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پاڼې در سره تعقیب کړئ. موږ په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انسټاګرام کې پاڼې لرو، همدارنګه په واتس اپ کې اوس چینلونه لرو چې د ازادۍ راډیو په لټون سره تاسو دغه ټول پیدا کولای شئ او دا ویریفای دي، یعنی تایید شوی دي. زه به راشم بیرته ښاغلی آرین ته. آرین صاحب، فیسبوک بالاخره هم د دې لپاره دی چې دوه مختلف نظریات پکې سره مخامخ شي. مثلا تاسو وایئ چې افغانان فیسبوک خپله ښه نه کاری، زه وایم چې نه، فیسبوک باید داسې اصول او قوانین رامنځته کړي چې که څوک خراب هم کارول غواړي اسې ونه کارولی شي. دلته د ماو د تاو ترمنځ د اختلاف یو ټکی راغی او دا کېدلی شي چې په سوشل میډیا باندې د ماو د تا ترمنځ یو بحث وي، خو سره د دې نه چې ماو تا بحث کوو، زه هم خپل دلایل وایم، ته به هم خپل دلایل وایي، دغه ملګری چې وسی مخ کې یادونه وکړه صافي صاحب چې بدې ردې ورته خلکو ویلی وي، مثلا کیدلی شي چې ځینې خلک په دې ویډیو کې له معلوماتو سره موافق نه و، فکر کوي چې دې خلکو له سپکو سپورو پرته بل کوم آپشن انتخاب هم درلود، په نورو لارو هم کولی شول چې خپل اختلاف څرګند کړي په فیسبوک کې؟
ضرور کولای شي، ضرور کولای شي. هغه زغم دی، موږ او تاسو باید زغم ولرو. کله که موږ او تاسو تعلیم یافته یو، نو تعلیم یافته سړی باید د جاهل سړي سره، د بېسواده سړي سره باید هغه خپل عقل نیم کړي. که زه یو څوک په لار په ځان سره نشم رانیولی یا هغې سره زغم نشم کولی، بیا خو زما په تعلیم هم سوال پیدا کېږي. یعنی د اوس دا مهمه نه ده چې دې ملګرو سره کېدای شي زه ډېرو سره موافق نه وم، زه په ژوندۍ بڼه کښې خو دوی ته خو زه کنځلې نه شم کولی چې دغه نظر ته ولې داسې وویل. نو کولی شو موږ تاسو له زغم نه استفاده وکړو، او دا معمول ده. یعنی داسې څوک نه شي پیدا کېدای، په ډېر پرمختللو هېوادو کې هم خاصتاً دا ګوندونه تاسو وینئ په امریکا کې، په لندن کې، په جرمني کې، چې یو د بل مخالف دي. ولې دا په دې معنی نه ده چې یو د په یو پسې ټوپک راواخلي، بل د په بل پسې ټوپک راواخلي، یو د یو ته ښکنځلې کوي، بل د بل ته ښکنځلې کوي. نه، دلیل او منطق باید ووایي سړی چې زه په دې په دې دلایلو په حق یم، ابل باید خپل دلایل مخته کړي. دغه ټولنه ګوري، لوی اکثریت یې ګوري که نه. اوس فرض که زه خو وایم زما دلیل ښه دی، ته وایي چې زما دلیل ښه دی، خو دا زما او ستا دلیل په دغې رسنۍ له لارې، هغه دغې راډیو له لارې میلیونونه خلک ګوري. بیا دوی یعنې هغه تصمیم دوی نه سي، پرېکړه دوی کوي چې څوک ښه دي څوک بد دي. کېدای شي زه په خپل یعنی هغه کمزوري عقل باندې، کمزوري منطق باندې زه ټینګار وکړم چې زه په حقه یم، ولې خلک خو دلیل کولی چې زموږ او ستاسو به خدای نه وکړي چې خپرونه راڅخه سیاسي نه شي. زموږ او ستاسو حاکم نظام اوس وایي چې زه په حقه یم، ولې میلیونونه انسانان وایي چې نه تاسو نه یې په حقه. تاسو موږ داسې نه وایو چې تاسو نه اهله یئ، خو به د کومو بستونو باندې چې تاسو یې په دې باندې تاسو نه اهله یئ.
مننه، مننه.
خدای ومنم، زه یې نه منم. خدا میلیونونه انسانان بیا څه خبره، زموږ نه د میلیونونه انسانانو نه د تعلیم حق اخیستی دی،
په دغې موضوع باندې کېدلی شي چې موږ په نورو خپرونو کې پې بحثونه هم کېږي او بیا هم د بحث وړ ده. زه درسره تاییدوم، منمی چې دغه موضوع د بحث وړ ده، کېدلی شي چې پې بحث وشي او بحثونه پې کوو. خو دا د فیسبوک کارونې ته چې ډېر راوګرځو، عظیمي صاحب، همدا پوښتنه مې چې له ښاغلي آرین نه وکړه، اصلا رغنده بحث همیشه د مسایلو د حل لپاره ضرور دی. د نظرونو اختلاف یو داسې څه دی چې باید همیشه ووسی، حتی اساسي شرط دی د ودې، پرمختګ، بدلون، ابتکار لپاره. مختلف نظرونه باید سره وڅېړل شي، سره بحث شي، هر سړی باید دلایل ووایي، منطق ووایي خپل، څو یو داسې ځای ته ورسیږي چې هغه واقعیتونه رابرسیره شي. او فیسبوک د دې لپاره ښه پلاتفورم دی، یو ډېر ښه ځای دی. فکر نه کوي ځینې افغانان چې کله غواړي مخالفت وښیي یو شي سره، له سپکو سپورو ویلو نه پرته نورې ډېرې ښې لارې شته دی چې کېدلی شي یو منطقي بحث رامنځته کړي په هغې موضوع باندې، یو منطقي بحث راواچوي. مثلا همدا خیریه بنسټونه دي، اوس کولی شي چې آیا خیریه بنسټونه څومره په ګټه دي، ته د خپل دلیل ووایه، ته د خپل شواهد وړاندې کړه. څنګه کېدلی شي چې د سپکو سپورو، د یو بل د شخصیتونو او یا مثلا د ډېر شخصي کېدو پر ځای باندې هغه د بحث وړ موضوع باندې هر سړی خپل دلیل او استدلال وکړي؟ آیا ممکنه ده د افغانانو ترمنځ په ټولنه کې داسې یو څه شي؟
بالکل. دلته خبره بیا هم هماغه د پوهې په اړه راځي. مثلا که موږ تاسو هغه د خپل علم او پوهې په بنا وګورو، مثلا بعضې ځوانان دي چې هغوی نه غواړي دغسې څه یو چا ته کومنټ وکړي، یو داسې نظر چا ته ورکړي چې هغه پې خوابدی شي، یا مثلا هغه پې غبرګون وښیي، یا هغه باندې بد ولګېږي. نو اکثره هغه کسان چې هغوی د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او هغوی غواړي چې دغه فیسبوک په داسې یو طریقه استفاده کړي چې هغوی نه په اصطلاح خلک ترنه سمه استفاده ونه کړي، یا خلک خوابه دي کې، خلک خپه کړي. نو زه اکثره ګورم دغه معتبرې رسنۍ چې کومې دي، دوی چې کله یو څه خپاره کړي، که هغه یو معلومات وي، که هغه یو خبر وي، که هغه یو بل څه وي، که د چا فکر باندې خو لګي د خو مثبت کمنټ کوي یا یو نظر پکې ورکوي یا ښه نظر ورکوي یا په لایکونو کې موږ ګورو هغه څو قسمه لایکونه فیسبوک په وروستیو کې خپل هغه پالیسي بدله کړه. لایکونه مخکې به یوازې شین لایک ورکول کېده، نو بیا هغه ورسره د غصې لایک، ورسره د خفګان لایک، ورسره د ژړا، ورسره د خندا، یعنی ټول لایکونه هغه سیستم په دې باندې یو کس پوهېږي چې ما دا پوسټ وکړ ما ته غبرګون څنګه دی، ما ته کوم ډول لایک راکړل شوی، ما ته کوم ډول کمنټ شوی دی، ما ته خلکو ښه غبرګون را کړی، بل غبرګون را کړی، زما د پوسټ، زما دغه خبر یا زما دغه موضوع هرکلی په څه ډول شوی دی. نو که چېرته موږ تاسو هغه د په اصطلاح د خپل د ټولنې مثال به موږ ورکړو، زموږ استاذ په ټولنه کې بد بختانه چې موږ هغه د پوهې کچه ډېره کمه ده او فیسبوک ته هغه خلک لاسرسی لري چې هغوی مثلا آی ډي جوړه کړې ده خو په دې نه پوهېږي چې د دې نه څنګه استفاده زه وکړم. یو څوک دی هغه به ډېر دروند شخص وي، هغه به ډېر یو معتبر شخص وي، په ټولنه کې به ډېر ښه نوم لري، خو داسې یو کس به ورته کمنټ وکړي چې هغه ټول چې لیکلي هغه، ځکه هغه ټول خلک ګوري او اکثره ملګري به دا کمنټ بندي خپل کمنټونه بند کی، هغه ته بیا تنش کولای شي کمنټ وکي. او علت هم دا وی چې د خلکو د خراب خبرو، د خلکو د کنزا او د خلکو د توهین آمیز خبرو نه چې په هغه پټولونه باندې ډیر بد اغیز کوي. زه د خپل یو پوسټ مثال لرم، ما سمو د مخ کې زموږ د کرکټ د لوبغاړي شیزاد محمدي یو ویډیو خبره کړې و، نو هغه ډیرو خلکو ولې د ډیر مینوالې پیدا شو، خو کله چې لاندې کمنټونو ته بزراغلم نو اکثره خلکو به ډیر بد ډیر یو یو سپک الفاظ به کارولي، ما به هغه هټ کول، ما به هغه مال چې نو خلک ونه ګوري، څنګه به چې خبر شوم چې دغه یو کمنټ
مننه فکر کوم چې ما پسې دا وخت را کم شو. زام دغه تاسو چې ویل چې زه مجبور شوم چې ځینې تبصرې پټې کم، راځي چې تصور وکړو چې یو انجلۍ د هغې مثلا یو عکس خپل ایښی یا که عکس یې حتی نه دی ایښی، یو پوسټ یې کړی دی او د افغانستان غوندې په یو ټولنه کې یو لس دولس سړیان یا نارینه راغلل او دغه عکس پسې کنځلې ولیکلې او سپکه ژبه یې وکاروله خدای ناخواسته، او په اصطلاح هغه آنلاین زورونه چې ورته وایي هغه رامنځته شوه. همدې سره به راشم د اکلی اسد ته، کله ته یا کوم له دوستانو نه د داسې یوې حادثې سره مخ شوی دی چې خلکو په اصطلاح هغه په آنلاین توګه ځورولي د یو پوسټ په خاطر یا د یو عکس په خاطر یا د یو تصویر په خاطر؟
بلې هم صاحب، ما له خپلوانو نه له دوستانو نه داسې نجونې شته دی چې هغوی هغه کورنۍ ورته اجازه ورکړې ده تر څو دوی خپل انځور په فیسبوک هغه پروفایل باندې ولګوي، خو ډېر کله ما هغه نجونې پېژنم چې هغوی له ډېرې وي باعزتې کورنۍ څخه دي، نجونې هم خپله په هره برخه کې سپېڅلې دي، خو کله چې دوی خپل انځور په فیسبوک باندې لګولی دی دا نور خلک داسې فکر کوي چې دا نجلۍ په هره برخه کې اجازه لري، داسې فکر کوي چې دا نجلۍ بیخي د غزمون د ټولنې وګړي نه ده. نو کله چې فیسبوک کې کوم نجلۍ په پروفایل باندې انځور ولګولو نو هغې ته د ډېرې ویسپک نجلۍ خطاب کېږي، همدغسې فکر ورته کېږي. ډېر کله زما د دوستانو نه چې کوم څوک انځور پورته کوي بیا دغسې د خلکو سپکې سپورې زه ورته ګورم، نو که چېرې ما ته کورنۍ اجازه هم راکړي تر څو زه کار وکړم، زه کولی شم رسنیو کې هغه که د تلویزیون له لارې وي، که د فیسبوک له لارې یا هم د راډیو له لارې، زه اجازه لرم تر څو زه هغه خپله برخه کې پرمختګ وکړم. خو همدغه د ټولنې د خلکو نه هغه چې فیسبوک کاروي او په ناسم ډول باندې کاروي، د دوی له ویرې نه زه نه شم کولی چې زه یو چیرته کار وکړم، زه پرمختګ وکړم. او همداسې افغاني ټولنه کې ډېری نجونې چې له پرمختګ څخه راګرځول شوي دي، هغوی چې یوه ویره ورسره ده فیسبوک ته نه راځي، هغوی لیکنې هم ډېر وخت نه یې کوي، یوازې همدغه د خلکو د خاطره چې زه له ستونزو سره مخ کېږم، که دغه د خلکو نظرونه زما کورنۍ پورې دوی خفه کېږي، نو همدغه د خپلې کورنۍ د عزت ساتلو په خاطر باندې هم دوی ډېر وخت هڅه کوي تر څو فیسبوک کې داسې کوم منظور پورته نه کړي یا هم داسې کومه لیکنه ونه کړي تر څو هغه د خلکو بد نظرونه راپورته کړي. نو دغه ویره زه هم لرم او افغاني ټولنه کې ټول نجونې هم ورسره مخ دي.
دا راته ووایه چې سره د دې ویرو او د دې اندېښنو چې موږ خبرې وکړلې، بلاخره هم د جنو او خزو د غږ په پورته کولو کې لکه مثلا 15 کال مخکې کې وای هیڅ داسې پلیټ فارم نه و چیرته چې یو شمیر جنو هم برخه اخیستلی شو خپل خبرې کولې شوې. دې ته په پام چې هدا اقل یو شمیر جنو ته دا پلیټ فارم دا یو سټیج یا دریز برابر شوی چې کیدلی شي برخه پکې واخلي د ستونزو او ننګونو سربیره پکې ګډون وکړي. فکر کوي چې دا یو مثبت څه دی او په عین حال کې د ښځو لپاره او نجونو لپاره ځینې داسې امکانات هم برابر کړي چې کولی شي خپل غږ هم نورو ته ورسوي او د نورو هم پکې واوري؟
بلې هم صاحب، د کوم وخت نه چې زه خپل شخصا فیسبوک کاروم او همداسې نورې نجونې هم زړولې شوي دي، هغوی هم چې دې برخې ته راغلي دي. ډېر کله هغه سیمې چې هلته د مېرمنو غږ نه پورته کېږي، همدغه نجونې چې په فیسبوک کې دي دوی ډېر کله د همدغو مېرمنو غږ پورته کړی دی، د هغوی هغه ستونزو ته یې خلک متوجه کړي دي تر څو د دغو ستونزو مخه ونیول شي. خو دا چې بیا دوی خپله په فیسبوک کې له څومره ستونزو او څومره ننګونو سره مخ دي، نو دا بیا ډېره زیاته د دوی لپاره هم ستونزمنه وي تر څو فیسبوک کې دوی د نورو نجونو او د نورو مېرمنو غږ پورته کړي. خو دا چې په کوم اندازه باندې د دغو مېرمنو غږ پورته شوی دی، د هغوی هغه ستونزو ته خلک متوجه شوي دي، نو یو څه اغیزه یې مثبته ده خو ډېر زیات منفي اغیزې هم بیا لري.
ډېر زیاته مننه. وروسته خپل خبره دې هم را سره وکړه، وروسته د ټولو نورو ملمنونو لنډې لنډې بیا اورم د دوی وروسته خبرې. د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې فیسبوک بلکې ټولې دغه آنلاین رسنۍ ټولنیزې رسنۍ خلک په ځانګړې توګه ځوانان په خاو مثبته توګه وکاري او رغنده بحثونه رامنځته کړي؟ رغنده بحثونه په دې معنی چې ضرور نه ده ته په یو موضوع کې سره موافق یې مخالفت ولره، خو رغون کې مخالفت او بحث وکړه، دلایل او منطق ولري. څنګه کېدلی شي چې دغه سی بحثونه ځوانان رامنځته کړي او دا فضا د آنلاین رسنیو په افغانستان کې هم د نجونو هم د هلکانو هم د نور خلکو لپاره ښه شي؟
بالکل صاحب، کله چې مونږ کومه موضوع باندې بحث کوو نو مونږ باید دغه موضوع ته لمخ کې فکر وکړو چې دغه موضوع زه پورته کوم د خلکو نظرونه به ور باندې څه ډول وي. نو کله چې فیسبوک کې دوی هغه موضوع پوسټ کوي او بیا د خلکو نظرونه ور باندې ګوري، نو دا چې نظرونه د خلکو مثبت وو نو نجونې هم ډېر کله بیا ډاډه کېږي تر څو نورې هم هغه موضوعګانې راواخلي تر څو هغه فیسبوک کې پوسټ کړي او تر نورو خلکو پورې هغه خپل معلومات ور ورسوي. خو زه له نجونو څخه هم یوه هیله کوم چې دوی هغه څه باید پوسټ نه کړي چې د هغې د خاطره هم دوی ته او هم د دوی کورنۍ باندې ګوته پورته کېږي یا د خلکو د خوانه سپکې سپورې ورته ویل کېږي. نو نجونې هم باید دې برخه کې ډېر زیات احتیاط وکړي. او بل دا چې فیسبوک کې کله دوی کوم څه پوسټ کوي زما په شمول باندې ټول نجونې باید دې څخه د خلکو نظرونه وګوري چې په څه ډول باندې دي. نو همدغه کتلو باندې دوی کولی شي چې هغه خپل لیکونو باندې راتلونکي کې ډاډه شي او کوم څه چې د خلکو د سپکو سپورو سره مخ کېږي نجونې هم باید ورڅخه ډډه وکړي.
ډېر زیاته مننه. کور آباد آریان صاحب، تاسو هم کرا تلند وایي چې څنګه کېدلی شي په افغانستان کې یا د افغان ځوانانو ترمنځ نه یوازې دا چې فیسبوک بلکې ټولې آنلاین رسنۍ د یو سالم او رغنده بحث ځای شي؟
زما فاند خو څو چې تعلیم سل فیصد اتیا فیصد نوي فیصد ته نوي رسېدلی همداسې پکې سکورې به وي، داسې گنجایش نشته چې دا دې نه وي. څو چې میندو خپل اولادونه ته سالمه تربیه نه وي ورخودلي همداسې پکې سپورې به وي. ځکه موږ تاسو په افغانستان کې یو دوه درې درجن ته ورسو وروسته دا نوم پکې وو چې د پلان کې یو درجن سمن
عزمی سے
ولدا نو ور کوای چې دا د تربیات سره ور شوی د خارج کې بیا یو زیګول کیږي خو خاطر بیا کیږي زموک زما په شمول
وخت را پسې راکم شو لاندې اور مته خبر ما واوریدله. عزمی سپتا سوسوای موافقه ل خغلی اریان سره؟
بالکل د پوهی خبره په سل په سلو کې دا کچیر ته زمونږ مخکې خبر یادونه وکړه دویم ځل یادونه نه غواړم بل ځوانان کچیر ته فیسبوک استعمالوي نو یوازې د دې لپاره مې استفاده کوي چې سرګرمۍ ته ور داخل شي او تاسو پکې مثلا یو څه وګورئ یا دغه څه وګورئ چې مثلا ستاسو سات ور سره یوازې تیر شي صحیح ده تفریح لپاره فیسبوک ته ور داخل شي خو هغه څه چې د فیسبوک نه ترلاسه کوي چې هغه مثلا زمونږ ستاسو په ټولنه کې ستاسو په درد وخوري ستاسو راتلونکی ور سره جوړ شي
مننه د ځوان فکر پروګرام وو دوستانو تربیا ښې چارې ټول په خدای سپارم.
خلق کلی سی رازی نا